السلام علیکم. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. د افغانستان د سولې علي شوراوي دغه شورا په یوازې ځان د سولې د مهمې پروسې د کامیابیدو په برخه کې ډیره کمزوري ده. د مالی وزارت راتلونکی کال 15 میلیارد افغانۍ افغان ځواکونو ته له ملي بودیجې ورکوي. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اورید. لایشی قربه موز محمد حدیث پر دې سیمخو د مجلې پیل په خبرونو کې خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سرکړه څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د 215 میوان قلور د قماندان په هلمند کې وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دی اوښتو خبره کوي. د امریکا ولس مشر ډونالډ ترامپ آسیا ته د خپل 12 ورځني سفر په پیل کې ویلي تمه کوي چې له خپل روسي سیال سره وګوري، ځکه د هغه په وینا د شمالي کوریا د بحران په هواري کې پوتین مرسته کولای شي. د اوکراین د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو د احتمالي استولو په اړه خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د 215 میوان قلور د قماندان په هلمند کې وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دی اوښتو خبره کوي. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې جنرال ولی محمد احمدزی د هلمند نظامي شورا له غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل چې د میوان وپنوم ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې چې له څه باندې 3 اونۍ رئیس پیل شوي، تر اوسه د 2 مهمو قماندانانو په ګډون 133 وسلوال طالبان وژل شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. نوموړي دغه راز وویل په دغو عملیاتو کې چې د مارجې، جانجیر او لښکرګاه شاوخوا سیمو کې شوي، ډېرې سیمې له طالبانو پاکې شوي او د هغوی په سلګونو موټر او یو شمېر وسلې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز چارواکي د دې ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې له تیرو 4 ورځو راهیسې پیل شوي، تر اوسه د یو شمېر قمندانانو په ګډون 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي دي. هغه همدارنګه د دې ولسوالۍ په قتل عام سیمه کې د طالبانو په پټنځایونو د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري کې د یوه ملکي وګړي د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبره هم وکړه. نوموړي وویل چې یو شمېر ملکي وګړي د وسلوالو طالبانو د جسدونو د انتقال لپاره سیمې ته ورغلي وو چې په تیروتنې سره په نښه شوي دي. تر اوسه پورې بهرنیو ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري کې بیا د ګڼ شمېر ملکیانو او دغه راز 14 افغان سرتیرو ته د سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وایي وسلوالو طالبانو په غزنی کې له خبری رسنیو د مالیې ټولولو غوښتنه کړې ده. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې په غزنی کې رسنۍ د وسلوالو طالبانو له سختو ګواښونو سره مخ دي.
رسنه د غزنی هر روز از روز پیشش بیشتر زیر فشار طالبان.
په غزنی کې رسنۍ د وسلوالو طالبانو لوري د فشارونو له زیاتېدو سره مخ دي او دا فشارونه د هرې ورځې په تیریدو پراخیږي. وسلوال طالبان غواړي چې له رسنیو مالیه واخلي او د تروریستي اهدافو لپاره یې وکاروي. نوموړي همدارنګه وویل که چیرې حکومت د وسلوالو ډلو د دې کار مخه نشي نیولی، خپله مالیه دې لرې کړي. تر اوسه د افغانستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هغو خبر اعلان ته چې جاپان ته په سفر کې له ده سره په الوتکه کې سپارو ویلي چې آسیا ته په دغه 12 ورځني سفر کې تمه کوي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترامپ چې الوتکه له هوایی روانه شوې وه، نن سهار وختي د جاپان په توکیو کې د امریکا په یوه هوایي اډه کې کښېناسته. ترامپ په دې سفر کې پر جاپان سربیره له جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین څخه کتنه وکړي. ترامپ وویل دی تمه کوي چې له پوتین سره وګوري او زیاته کړه چې د شمالي کوریا په اړه د هغه مرسته ته دوی اړتیا لري. ترامپ دغه راز وویل چې شمالي کوریا د هیواد او نړۍ لپاره یوه لویه ستونزه ده او غواړي چې هغه هواره کړي. د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره د ترامپ د خبرو د اجنډا یوه مهمه مسله به هم د شمالي کوریا پر اټومي بحران څرخي. د اوکران د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر پترو پروشنکو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو د احتمالي هستولو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشرۍ له دفتره د شنبې په ورځ په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پروشنکو له ټیلرسن سره په ټیلیفوني تماس کې د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې دونیسک او لوهانسک او هم له روسیې سره د دې سیمو په پوله کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو ځواکونو د ځای په ځای کېدو د ماموریت لپاره د نورو اقداماتو په همغږي کولو بحث وکړ. کیفوی په سیمه کې له دغې پولې بیلتون پالو ته له روسیې وسلې او پوځي پرسونل استول کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 سپتمبر میاشت کې وړاندیز کړی و چې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو ځواکونه په هغه کرخه کې ځای په ځای شي چې د شخړو دواړه خواوې سره جلا کوي. او روسي چارواکي وایي چې د موسکو په مرکزی برخه کې د ملت پالو له یو لاریون وروسته له 2 زیات کسان توقیف کړي دي. دغه د حکومت ضد لاریون نن د روسیې د اتحاد له ملي ورځې سره چې رخصتي ده په یو وخت وشو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وویل پولیسو نن 23 کسان چې د کرملن له دیوالونو سره په منیژ میداني کې په یوه غیر قانوني مظاهره کې راټول شوي وو توقیف کړل. تاس خبري اژانس د یو چارواکي له قوله وایي چې ویلي دي له ډیرو توقیف شوو سره چړلې پنجه بکسونه او تومانچې چې ربلي مرمۍ ولي وې. دغه راز د سن پیټرزبورګ په ګډون په یو شمیر نورو ښارونو کې په ورته لاریونونو کې د 15 نورو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوري مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبری مجله کې دا مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې عالي شوراوی دغه شورا په یوازې ځان د سولې د مهمې پروسې د کامیابیدو په برخه کې ډیره ځان ډیره کمزوري ګڼي.
قطعا این پروسه آنقدر سنگین است، آنقدر کلان است که یک بستر به نام شورای عالی صلح شاید خیلی ناتوانی کند.
د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی او په دې اړه د سیاسي چارو لیو پو سره هم غږیدلی وو. د مالی وزارت راتلونکی کال 15 میلیارد افغانۍ افغان ځواکونو ته له ملي بودیجې څخه ورکوي.
وی هاف استیمیټډ دټ اور کنټریبیوشن ټو د اي ان ډي اس اف ول ریز ټو 35 بلین افس.
په دې اړه هم تفصیلي راپور اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار موسسه وایي د دوی موندنې ښیي چې هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون مستقل نه دی. په نړیوالو موضوعاتو کې جاپان ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر په اړه وروستی حل درکوو. رازو د مجلې د سر موضوع ته د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې پر وړاندې ګڼو خنډونو ته په کتو وایي دا شورا په یوازیتوب سره ځان د دغې پروسې د کامیابولو پر وړاندې ډیر کمزوری ګڼي. د دغه شورا د مشرتابه پلاوي چې د یک شنبې په ورځ یې د خپلې نوې ستراتیژۍ په اړه له رسنیو سره خبرې کولې وویل دا پروسه په ټول جدیت سره تعقیبوي، خو پر وړاندې باید ملي اجماع رامنځته او هر څوک خپل مسؤلیت ادا کړي. له دې سره د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس که څه هم له طالبانو سره د سولې په برخه کې نوې هڅې هیله بخونکې بولي، خو وایي د داعش او ځینو نورو بهرنیو کړیو افراطیت ګواښونکی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که څه هم د یو بې طرفه ارګان په توګه افغان حکومت ټول صلاحیتونه ورکړي، خو تر کومه چې د سولې لپاره ملي اجماع نه وي رامنځته شوی په یوازیتوب سره د سولې هڅې نشي بریالی کېدلی. د دغې شورا مشر کریم خلیلی وایي له همدې امله یې د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، د حراست او ثبات شورا، د سیاسي او جهادي شورا او ګڼو نورو سیاسي خوځښتونو له استازو او مشرانو سره مشورې کړې چې د سولې لپاره هڅې تر یوه چتر لاندې راولي. ښاغلی خلیلی د یکشنبې په ورځ د رسنیو له استازو سره یوې مشورتي غونډې ته وویل د سولې پروسه باید د خلکو د افکارو مجموعه وي او عملي استفاده ورڅخه وشي.
جدی مردم ماست.
دی وی دا سوله چې زمونږ د خلکو یو جدي اړتیا ده څنګه تعقیب شي؟ آیا د سولې د عالي شورا په نوم یو بستر ټول بار کش کړي؟ موږ احساس کوو چې دا یو ملي پروسه ده، او تر کومه چې په دې برخه کې یو ملي اجماع نه وي رامنځته شوي دا پروسه دومره درنده او ستره ده چې د سولې د عالي شورا په نوم یو بستر ممکن ورته ډیر ناتوانه وي.
یک بستر به نام شورای عالی صلح شاید خیلی ناتوانی کنه.
دی وی د سولې عالي شورا د نوې ستراتیژۍ تر بشپړ بشپړولو وروسته د سولې لپاره عملی جدي اقدامات پیل شوي دي. د سولې عالی شورا د خپلې نوې ستراتیژۍ په رڼا کې عملی لارې چارې داسې وخت پیل کړي چې د شنونکو په باور د تیرو اوو کلونو راهیسې دې شورا له قوي دریځه د سولې خبرو ته کار نه دی کړی. خو د نوې ستراتیژۍ له مخې چې د شورا د موجوده تشکیل په وینا عملي او کاري بڼه لري، دا شورا باید د سولې ترویج، ملي اجماع، له مخالفینو سره د اړیکو جوړولو، د دهلیز پرانستلو، تفاهم او خبرو اترو ته د رسیدو په خاطر د عادلانه لارو چارو لټولو لپاره جدي اقدامات وکړي. دا ستراتیژي شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د سولیداری شورا لخوا تصویب شوې ده چې له مخې د هر ولایت لپاره بېلې لارې چارې په پام کې نیول شوې دي. د سولې عالی شورا له تېرو اوو کلونو راهیسې کار کوي، خو څلور میاشتې وړاندې تشکیل نوی شوی او دغه تشکیل د ملي اجماع جوړېدو هڅې پیل کړې دي. له دې سره د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره له بېلابېلو میکانیزمونو نه استفاده کیږي او افغان حکومت په دې برخه کې ښه نړیوال ملاتړ ترلاسه کړی دی. خو ښاغلی خپلواک دې غونډې ته وویل له دې وراخوا افغانستان د ځینو بهرنیو کړیو لخوا له یو بل ګواښ سره مخ دی.
له ټولو نه مهم چې د کوم چلنج سره مخامخ یو، هغه د جنگ او یا د افراطیت دوهم پړاو، هغه پړاو د داعش او د ځینو نورو خارجي کړوي. طالب خپل ټول جنګیالي د لرو پرتو اطرافو کلونه استخداموي او ډېر کم تعلیم یافته وي، مګر داعش برعکس او نورې خارجي افراطي کړۍ او نهادونه برعکس په پوهنتونونو کې، په علمي مراکزو کې قوي کار کوي.
په داس حال کې چې په دغه مشورتي غونډه کې د رسنیو اساسو تر ډیره د سولې د عالی شورا په نمای شکارونو تر نکړه، دغه شورا وایي د سولې لپاره د دواړو خواو لیوالتیا شته، خو باید مناسبه فضا رامنځته شي. د دغه شورا مرستیال اتور رحمن سلیم جوړ شوی غونډې ته وویل د دغه فضا او مناسب بستر د رامنځته کېدو لپاره د سولې عالی شورا 15 کمیټې جوړ کړي چې د ټولنې ټول قشرونه پکې شامل دي.
قدرمن اوریدونکو، د یوسف خان زدران راپورت اخوګوي بیا هم د سولې په موضوع کې تمکیګو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که د سولې لپاره یو لیدلوری او دریز مو رامنځته شي، د وسلوالو طالبانو تر څنګ د سیمې هیوادونه هم مجبوریږي چې په خپل دریز بیا فکر وکړي. له ډلې سید داود آزادي راډیو ته ویل دا وخت د افغان دولت دننه په دې اړه د یوه قوي دریز او ملي اجماع رامنځته کول یوه مهمه اړتیا ده. له ښاغلي سید داود سره زموږ همکار یوسف خان زدران لنډه مرکه کړي.
او د ټولو ته مخه مهمه خبره دا ده چې اول د سولې عالی شورا لکه څنګه چې زمون ګران اوریدونکو خبر دی، تقریبا د اووم کال دی چې دوی فعالیت کوي او متاسفانه چې داسې ملموسه نتیجه یې لا تر اوسه نه ده ورکړې. زه فکر کوم چې د سولې د عالی شورا مشرتابه او د نوي غړي چې کوم ټاکل شوي دي، اول باید یو ارزونه دوی خپله وکړي چې نقص چیرته دی، مشکل چیرته دی، او څنګه د دې مشکل د حلولو لپاره باید اقدام وشي.
بلې عجیب سید داود، بلې عجیب سید داود، دوی د همدې موضوع تاسو اشاره کړې و، نوې ستراتیژي جوړه کړې، شاوخوا دوه میاشتې وړاندې دا ستراتیژي تصویب شوه، خو لا عمده ټکي له خلکو سره نه دي شریک شوي او تاسو نقصانات او هغه یادونه وکړه چې مشکل په څه کې دي. دا هم دوی وایي چې د تېرې شورا پوښتنه نه باید دوی څخه وشي. فکر نه کوي دلته باید دا موجوده غړي د ټولو وکلونو ځوابګوي وي چې مشکلات په څه کو، ولې د سولې پروسې ته نه یو رسیدلی او مشکلات لا څه دي؟
حداقل په دې خو باید دوی پوه شي، یا ورزونه خو باید دوی وکړي چې په هغه وخت کې ولې دې کار نتیجه نه ده ورکړي، او دا هغه منفي کړنو نه چې شوي دي دوی باید یو ښه درس رامنځته کړي او درس واخلي. نو کله چې دوی د هغه ارزونې په رڼا کې کړنلاره جوړوي او دغه کړنلاره د ټولو نه د مخه رسنیو سره، مدني ټولنو سره، ولس سره، دوی خلکو نظریات والي وستاسو پوهیږي چې د سولې عالی شورا یو څوی د حکومت مشرتابه د اجرایه برخی مشران بل څوی، د ولسمشر دفتر بل څوی، ولایاتو ته چې لاړ شي هلته والیان اوی بیلابیل نظرونه لري.
نو تاسو ټینګار په دې چې د دې طرف نه باید یو مناسب لیدلوری او یو لیدلوری موجود وي،
پرته د دې نه چې یو واحد لیدلوری او د دې لیدلوری شاته ولسی، بیا په هغه صورت کې په دغه کړنلارې باندې یا په دغه واحد لیدلوری باندې مخالفین باور کوي، د سیمه وادون هم باور کوي نړیواله ټولنه هم شاته دري.
نو د سول لپاره روان هڅې چې د نوې ستراتیژۍ لمخې هم په اجماع باندې ټینګار شوی او دا چې پراخې هڅې وي تاسو هیله بخون کې بولئ؟ یعنی
پرته د شکه په دې چې سوله په ملي کچه ضرورت لري، سوله د یو ولایت دپاره نه ده، سوله د یو تنظیمو یو قومو یو سم دپاره نه ده، سوله د ټول افغانستان د ټول افغانانو دپاره ده. کله که چېرته د ټول افغانانو نظر اخیستل کېږي په طبیعي ډول سره دغه کړنلاره بیا کامیابېدو ته رسي.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود و.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
قدر منوریدونکو تاسو مونږ غږله ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان په کورنیو عوایدو کې د زیاتوالي له امله دغه هیواد د مالی وزارت د راتلونکي کال لپاره افغان امنیتي ځواکونو ته له ملي بودیجې نه د 15 میلیارد افغانیو د ورکړې اعلان وکړ. د افغانستان د مالی وزارت وایي د 2014 میلادي کال په پرتله د افغانستان په کورنیو عوایدو کې 50% زیاتوالی راغلی. دغه څرګندونې د مالی وزیر اکلیل حکیمي د یکشنبې په ورځ په بلکه د بهرنۍ عمرستو د همغږي یا او سی بی پناسته کې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د پوزي ماموریت استازي وي. فساد لا هم د افغانستان د امنیت لپاره ګواښ دی او دوام د قانون حاکمیت او حکومتولي نور هم کمزوري کولای شي. نور حال په دغه راپور کې د بهرنۍ عمرستو د همغږۍ او سی بی په نهمه ناسته کې افغان حکومت د فساد ضد مبارزې ځان بسیاینې خي حکومتولۍ او د شته ننګونو په اړه خپل مفصل راپور د بهرنیو هیوادونو له استازو سره شریک کړ. د مالی وزیر اکلیل حکیمي وایي افغانستان د ځان بسیاینې پر لور ګړندي او اغېزمن ګامونه اخلي چې ښه بېلګه یې د دغه هیواد په کورنیو عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی دی. د ښاغلي حکیمي په خبره دا مهال د افغان ځواکونو د لګښت لپاره له 1.5 میلیاردو زیاتې افغانۍ له ملي بودیجې ورکول کېږي، خو په عوایدو کې د 50% زیاتوالي له امله به دغه فیصدي نور هم لوړ شي. دی وایي د روان مالي کال تر پایه به زموږ کورني عواید د 2014 کال په پرتله 50% ډیر وي. موږ په مالي وزارت کې له ارقامو او شمیرو سره ډیر دقیق یو. هر څوک چې په دې برخه کې شک لري موږ آماده یو چې وضاحت ورکړو. په روان کال کې له ملي بودیجې د افغان امنیتي ځواکونو ونډه 1.5 میلیارد افغانۍ دي او په ونویوم لمریز کال کې به دغه ونډه 15 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. د مالی وزیر په داسې حال کې له ملي بودیجې د افغان ځواکونو د لګښت لپاره د زیاتې بودیجې د ورکړې خبره کوي چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو ډیری مالی لګښت امریکا او نور نړیوال ملاتړي ورکوي. د امریکا په ګډون نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو د بروکسل، وارسا، لندن او په ځینو نورو مهمو ناستو کې ژمنه وکړه چې تر 2020 میلادي کال به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، خو تر څنګ په افغان حکومت د ځان بسیاینې سپارښتنه هم کړې وه. د افغانستان لپاره د امریکا د پوځي ماموریت استازی ریچارډ ریلی بیا وایي له افغانستان سره د امریکا مرستې سپین چیک نه دی او په مقابل کې دوی هم غوښتنې لري. نوموړي د اوسیبي په ناسته کې ویل د فساد دوام د افغانستان د امنیت لپاره د ګواښ تر څنګ د طالبانو له هغو روایتونو سره مرسته کولی شي چې د افغان حکومت پر ضد کوي. دی ویل افغانستان سره زموږ مرستې سپین چیک نه دی، دغه مرستې شرطونو ولاړ دي. زموږ حکومت شفافیت، مؤثریت او حساب ورکونه غواړي. فساد د افغانستان د ملي امنیت لپاره ګواښ دی. فساد د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستی او دغه شان د افغان حکومت مشروعیت او قوت کمزوری کولی شي او له هغو روایتونو سره مرسته کولی شي چې طالبان د حکومت پر ضد لري. خغلی ریلی د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه شمنه بیا تازه کړه چې دوی به په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت کې دغه هیواد یوازې پرینک دي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپو بصیر حقیار بیا وایي دا به ډیره مشکله وي چې افغان ځواکونه دې په لنډمهاله کې له مالي پلوه پر ځان بسیا شي. د ښاغلي حقیار په خبره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت سربیره د نورو ګڼو ستونزو د هواري لپاره له مالي پلوه د افغانستان ځان بسیاینه مهمه مسله ده، خو داسې نه بریښي چې نړیوال د یاد هدف ته د رسیدو لپاره افغانستان سره رښتینی وي. مشانو جرګه له حکومت غواړي هغه زورواکي چې د تخار ولایت په چایاب ولسوالۍ کې خلک وژنې وي نیسي او قانون ته وسپاري. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یک شنبه پورز د جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت هیله وکړه چې د چایاب د ولسوالۍ ناتار ختم کړي. په ورته وخت کې د مشانو جرګې ځینې نور غړي وایي د چایاب په ولسوالۍ کې د خلکو وژنه د دوو سیمه ییزو قمندانانو له لوري ترسره کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي دا ځل د تخار ولایت د چاهاب په ولسوالۍ کې د دوو سیمه ییزو قمندانانو ترمنځ د جګړې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د خلکو وژل او شکنجه کول دردونکي وبلل او ټینګار وکړ چې حکومت د ژر تر ژره دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي.
سنا
له جمهور رئیس او مرکزي حکومت غواړي چې د قانون د خوندیتوب لپاره له پلاوي تیر او د هغه د نیول لپاره اجرات وکړي. هغه کسان چې زموږ خلک وژني ودی نیسي چې خلک عادي ژوند ته را وګرځي.
په مشرانو جرګه کې د تخار ولایت د ځینو سناتورانو په خبره په تخار ولایت کې د دوو غیر مسؤولو قماندانانو بشیر قانت او فیض الله ترمنځ جګړه له شپږو میاشتو راهیسې روانه ده. د دغو سناتورانو د معلوماتو له مخې د حزب اسلامي پخوانی قماندان بشیر قانت په دې تورن دی چې د اسد د میاشتې په لسمه نیټه یې پر یوه جومات حمله کړې او لمونځ کوونکي وژلي دي. د تخار ولایت سیمه ایزو اوسیدونکو ویلي چې په دغه حمله کې څه باندې 9 لمونځ کوونکي وژل شوي دي. د مشرانو جرګې غړي دا هم وایي چې د دغو دوو غیر مسؤولو قماندانانو ترمنځ جګړه له شپږو میاشتو راهیسې روانه ده، خو په وروستیو 15 کې لا تیزه شوې چې څو کسان پکې وژل شوي دي. د دوی په خبره د دغو جګړو له امله د چاهاب د ولسوالۍ لسګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. سناتوران دا هم وایي چې د دغو زورواکو په جنګونو کې تر اوسه له 100 نه زیات کسان وژل شوي دي. د مشرانو جرګې غړی افضل شامل وایي اوس هم د بشیر قانت او فیض الله د وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده.
ولایت
دو تخار ولایت سید ولسوالۍ د جنگ پور کې سوځي، خو حکومت غلی دی. دا سړی د خلکو پر هیڅ شي لاس نه نیسي. 3-4 ورځې مخکې د بدخشان ولایت د شهر بزرگ په پولیسو حمله کړې، 8 پولیس یې اسیر کړي دي. اوس هم جنگ روان دی چې ښځې او ماشومان پکې وژل شوي. 4-5 ورځې کېږي چې په دغې ولسوالۍ کې ښوونځي او دولتي ادارې تړلې دي.
ومو غوښتل چې پر افغان امنیتي ځواکونو د دغو قماندانانو د بریدونو په اړه د تخار ولایت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ټیلیفونونو ته مو ځواب رانه کړ شو. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نجیب دانش وایي سیمې ته د لیږل شوي پلاوي تر څیړلو وروسته به د روانې پیښې په اړه اقدام وشي.
مشکلاتی که پیش آمده متاسفانه ما را هم متاثر ساخته و
دغه ستونزې چې رامنځته شوي مونږ هم متاثره کړي. د کورنیو چارو وزارت هڅه کوي دغه ستونزې زر حل کړي. هیڅ څوک له قانون پورته نه دی. تر اوسه مو د څیړنو نتایج نه دي ترلاسه کړي. هیله ده دغه څیړنې ژر بشپړې شي چې د پلاوي د نظریاتو له مخې اجرات وشي.
یو شمیر سناتورانو وویل حکومت له 100 میاشتو راهیسې سیمې ته د پلټونکي پلاوي د لیږلو خبره کوي، خو د سیمه ییزو زورواکو پر وړاندې هیڅ اقدام نه دی کړی. د دغو سناتورانو له ډلې صفی الله هاشمي وایي د یادو قماندانانو د جګړو لمن د دغه ولایت نورو سیمو ته هم غځېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې قماندان بشیر قانت او قماندان فیض الله تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
قدر منوریدونکو، تاسو مو غږ د ازادي رادیو له مخامنه خبری مجلې څخه اوري. د درنو جرمونو د څېړنې عدلي او قضایي مرکز د داوی شرکت رئیس او مرستیال د تنفیزي بند سربیره په څه باندې 3.5 میلیون امریکایي ډالرو د جبران خسارې په ورکړې محکوم کړل. تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د درنو جرمونو د څېړنې عدلي او قضایي مرکز د داوی شرکت رئیس او مرستیال د څه باندې 3.5 میلیون امریکایي ډالرو د جریمې ترڅنګ د یاد شرکت رئیس په 6 کاله 8 میاشتې او مرستیالې په 15 کاله 8 میاشتې تنفیزي بند محکوم کړ. د دغه مرکز د یکشنبه ورځې په علني محاکمه کې د ترانسپورټ وزارت پخوانی مرستیال عبدالرزاق زلالي بیا په 2 کاله 6 میاشتې بند او 6000 افغانۍ نقدي جریمې محکوم شو. د دې علني محاکمې پریکړه د قضایي پلاوي مشر انیس رسولي داسې بیان کړ.
تو عبدالرزاق زلالي طبق ماده 158 قانون جزا جمع مدت
تو عبدالرزاق زلالي د جزا د قانون د 153 ماده لمخې په ټوله کې په 2 کاله 6 میاشتې تنفیزي بند او 6000 افغانۍ نقدي جریمه، او تو عبدالرزاق تابي د جزا د یاد قانون په اساس په 6 کاله 8 میاشتې بند او 6000 افغانۍ نقدي جریمه، او تو محمد اصغر غیاسي په ټوله کې په 15 کاله 8 میاشتې بند او 6000 افغانۍ نقدي جریمه محکوم کوم شوي. دا
یم توقیفی بالاتان قابل تنفیذ نه باشد.
دغه شند قضایی پلاوی د پریکړه مخه عبدالغفار داوی او محمد اصغر غیاسی د تیلو په قراردادونو کې د جال او د اسنادو د تصویر لامله په سبند 22 میلیون امریکایي ډالرو د جبران د خساره او په سبند 12 میلیون امریکایي ډالرو چې د دوی لخوا حفمل شوی وي حکومت ته په بیرته ورکړې محکوم کړل. دغه مرکز په خپل لومړنۍ اعلاني محاکمه کې افغان سوداګر عبدالغفار داوی په سبند 9 کاله بند او په شاوخوا 22 میلیون افغانۍ نقدي جریمه، دغه شان د داوی شرکت مرستیال محمد اصغر غیاسی په 9 کاله بند او نقدي جریمه محکوم کړی وو. دغه شان د ترانسپورت وزارت پخوانی موین راز محمد علمی د وظیفوي غفلت په جرم په شپږ کاله بند او د 3000 ډالره نقدي جریمه او دغه وزارت بل پخوانی موین عبدالرزاق سلالی هم له خپل صلاحیت نه د ناوړه استفادې په تور په 15 کاله بند او نقدي جریمه محکوم شوی وو. د یک شنبه ورځې په علني محاکمه کې یادو کسانو د محکمې پریکړه غیر عادلانه وبلله او په دې برخه کې د حکومت نه د انصاف او عدالت غوښتنه وکړه. د داوی د تیلو شرکت رئیس او افغان سوداګر عبدالغفار داوی په د لګیدلې تورونه بې بنسټ وبلل او په دې برخه کې د هر ډول سپیناوي او اسنادو د وړاندې کولو خبره وکړه.
زه ډاډه یم چې عدالت به تامینېږي، ټول اسنادونه په نظر کې ونیسئ، په هر ځای کې چې ستونزه او خلا وي زه آماده یم چې وضاحت درکړم او اسناد تاسو ته وړاندې کړم.
استیناف محکمې وویل دا حکم نهایی نه ده او محکوم کسان کولی شي چې د تمیز یا دریمې محکمې د دایرېدو غوښتنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار موسسه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کار د څرنګوالي په اړه د دوی څېړنې ښیي چې دغه کمیسون تر اوسه هم خپلواک نه دی. د دغه موسسې د پروګرامونو د برخې مسؤول حبیب الله شینواري د یکشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د نویو کمیشنرانو د کار له پیل تر اوسه هیڅ عملي او ګټور ګام نه دی پورته شوی. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دوی په خپلو کارونو کې خپلواک او بې طرفه دي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې حکومت د ټولو قوانینو خلاف ټولنیزې رسنۍ تلګرام او واټس اپ بند کړي دي. د دغې ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت یې وغوښتل چې یادې ټولنیزې رسنۍ بیرته فعاله کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نیوای افغان حکومت د اساسي قانون او د رسنیو قانون خلاف ټلیګرام او واټس اپ تړلی او په دې سره یې د بیان ازادي ته زیان رسولی. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ولس باید د حکومت د دغه اقدام پر وړاندې چوپه خوله پاتې نسی.
دولت افغانستان خلاف تمام قوانین،
هغه وایي د افغان حکومت ځینې رسمي ادارو د ټولو نافذه قوانینو خلاف ټولنیز رسنۍ محدودې کړې. ټلیګرام او واټس اپ یې تړلي، کچېرې نن واټس اپ وتړل سي سبا یو چاپي رسنۍ تړل کیږي، بل ورځ یو رادیو تړل کیږي او په بیا به مو د یو تلویزیون د تړلو شاهدان ووسو. له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نایله رسنیو سره داسې مکتوب شریک کړ چې د مخابراتو وزارت د خدماتو او فریکونسیو د تنظیم د ادارې د مرستیال نقیب الله سیلاب لاسلیک پرې سوی وو او د میزان په درشمه انټرنیټي شبکو ته لګل سوی وو چې واټس اپ او ټلیګرام بند کړي. دغه اداره وای په دې اړه دوی په 15 ولایتونو کې له 130 شو داسې خبریالانو سره مرکه کړې چې واټس اپ او ټلیګرامونه یې تړل سوي دي. د ټولیزې رسنۍ فیسبوک یو شمیر کارکوونکو هم په دې اړه لیکلي او د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت په دغه اقدام انتقاد کړی. خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای ټلیګرام او واټس اپ ټولنیزې رسنۍ نه بلکې د اړیکو نیولو اپلیکیشنونه دي او په هیڅ معنا د بیان ازادي نه محدودوي.
قدر منوریدونکو، او دا هم یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر نن جاپان ته ورسید. په دې اړه تفصیل د احمد تکل راپور. د احمد تکل راپور
ولسمشر ډونالډ ترامپ د جاپان پلازمینه توکیو ته لرسیدو سره سم د شمالي کوریا پر ضد سخته لهجه وکاروله او ویل امریکا او متحدان یې چمتو دي چې د ازادۍ دفاع وکړي. د زیاته کړه چې هیڅ دیکتاتور باید د امریکا پریکړو ته په کم نظر ونه ګوري. ښاغلی ټرمپ آسیایي هیوادونو ته خپل 12 ورځنی سفر نن پیل کړ او غواړي د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبی سره د خبرو له لارې له جاپان سره د شمالي کوریا په وړاندې د متحدو ایالاتو ګډ دریز په ډاګه کړي. ښاغلی ټرمپ په خپله ځانګړې الوتکه ایر فورس 1 کې ورسره خبریالانو ته وویل شمالي کوریا او د سوداګرۍ مسایل به چې د په وینا له کلونو رئیس په سم ډول نه دی اداره شوی د بحثونو مهمه برخه وي. ولس مشر ترامپ مخکې لدی چې الوتکه له هوایي ټاپو څخه د توکیو خواته والوزي له امریکایي سرتیرو سره وکتل او وروسته پیرل هاربر، هغه ځای ته چې جاپان د 1941 کال د نومبر په 8 نیټه حمله پرې وکړه، ولاړ. ترامپ له هوایی څخه توکیو ته د 8 ساعته الوتنې په اوږدو کې خبریالانو ته وویل د هیله لري چې آسیا ته د سفر په ترڅ کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. ښاغلی ترامپ وویل متحد ایالات د شمالي کوریا د مسلې د حل په برخه کې د پوتین مرستې ته اړتیا لري او دی غواړي چې له ګڼ شمېر نورو مشرانو سره هم وګوري. ترامپ وویل چې شمالي کوریا د امریکا او نړۍ لپاره یوه لویه ستونزه ده او دی غواړي دا ستونزه حل کړي. تمه ده چې ترامپ او پوتین به د آسیا پاسیفیک د همکارۍ د سازمان اپیک په غونډه کې چې د نومبر په 10 او 11 د ویتنام په دانانګ ښار کې جوړیږي سره وګوري.
قدر منوریدونکو مننه چې ازادي راډیو وري خبری مجله همدلته پاتور رسید. احمد انایش دری مجله وړاندې.